دا مشال ډیو د ازن ساس کور بای سره الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دکو لومبه د مهم خبرونو سره ټکی د جنوبي وزیرستان د سرروغ اوسیدونکو په رون بریټ کې د وجل شوي تن مړې د احتجاج په توګه د پوز دفتر مخې ته اېښو دي. د خبر پښتونخوا حکومتي غړو له پوز وغوښتل چې په کورمه کې د ناامنۍ په مخنیوي کې رول ولوبوي او اسرائیلو ویلي چې د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قومندان یې وژلی دی. او زه خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان د سرروغ سیمې اوسیدونکي وایي پرون په دې سیمه کې د پاکستان پوز د بې پیلټ الوتکې په برید کې یو تن وژل شوی او درې زخمیان شوي. د وژل شوي تن زوی مرزلی نن مشال ډیو ته وویل چې پلار یې پرون په کانی رغزه سیمه کې له نورو خپلوانو سره روان و چې برید پرې وشو. نوموړی وایي د پلار او نور جو بل کسان بے گناہ وو. ملخوا د پختون ژغورنی غورځنګ غړی شهزاده مسجد مشال ډیو ته و چې د سیمې اوسیدونکو د احتجاج په توګه د وجل شوی تن سیف الله مړې د پوز دفتر مخې ته اېښو دی او له حکومت د انصاف غوښتنه کوي. نوموړي تور پورې کړ چې پوځي کاروایی کې یوازې عام خلک وجل کیږي. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د استخباراتي ادارو یو چارواکي د نومونو خبرولو په شرط مشال ډیو ته وویل چې تیر ورځ په سرروغه کې وسلوال لیدل شوی وو چې پرې پوز ډرون برید وکړ. چارواکي زیاته کړه چې په پیښه کې د ډرون یو مارټر ګولۍ د کانی رغزي سیمې له جومات سره نږدې پرېوته چې پکې یو تن وژل شو، خو د پاکستان پوز لا هم په دې اړه په ډاګه څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو له پوز غوښتي چې په کورمه کې د روانه امنۍ په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. پرون د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د جیل خانه جاتو لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار همایون خان وویل چې په کورمه کې ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او هغوی باید دا جګړه ودروي. نوموړي زیاته کړه چې په کورمه کې پوځي مشرانو ته په جرګمار په ورځو ورځو ناست وي، خو هغوی ورته وخت نه ورکوي. د په پوز غږ وکړ که امن نشي قایمول نو بیا د سیمې پولیسو مشرانو او جرګې ته واک ورکړي چې د خلکو ترمنځ شخړې هوارې کړي. بلخ د پاکستان پوز په تیر وختونو کې په بار بار ویلي چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د اسمبلی غړو یادې څرګندونې پر داسې محل کړي چې د سپتمبر په 6 د کورمې په بشارو کې د مورچو جوړولو پر سر د مدګي کلي او احمدزیو ترمنځ جګړه پیل شوه چې وروسته یې پر قیزه بڼه واخیسته او اوس د کورمې نورو سیمو ته هم غځېدلې. په هغه جګړه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. مشار لډیو ته غوږیستی. د سوات پولیسو ویلي چې په مټه تحصیل کې د انختې پر مهال دوه وسلوال وجلي. د مټې تھانې مشر بغزاده نن مشال لډیو ته ویل چې تیره شپه په بازخیل سیمه کې په یو شخصي ګاډي کې ناستو 15 پټمخو وسلوالو د پولیسو پر ګز مکون کې ګاډي ډزې وکړې او دوه پولیسان یې جوبل کړل. د نوموړي په وینا په ځوابي ډزو کې دوه وسلوالو وژل شول او درې نور وتښتېدل. بغزاده زیاته کړه چې له ډزو وروسته د هغې سیمې خلک هم له خپلو وسلو سره د پولیسو د مرستې لپاره وتل او له هغوی سره یې د لټون په عملیاتو کې برخه واخیسته. د سوات پولیسو مشر ډاکټر زیدالله وایي چې د وژل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې او پلټنې روانې دي. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د هغې پیښې په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی، خو د یادمنې وړ ده چې دا په تیرو دوو میاشتو کې په سوات کې پر پولیسو شپږم برید دی چې پکې درې پولیس سرتېري وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. په پیښور کې د امریکا کنسلګری او خبر پښتونخوا حکومتي چارواکو د قبایلي ضلعو د ځمکو په رجستریشن او ځوانانو په ځواکمنولو خبرې کړې. نن په پیښور کې د لوبو میلې اختتامي غونډې ته په خپله وینا کې امریکایي کنسل جنرل شانټې مور وویل چې د قبایلي سیمو په راتلونکي کې د ځوانانو رول ډېر مهم دی. د په خبره دا سپورټس میله یوازې د لوبغاړو ترمنځ سیالۍ نه وي، بلکې د دې هدف د سیمې ځوانان یوځای کول او دوی ته امید ورکول دي. د په خبره د قبایلي سیمو خلکو په خاص ځوانانو ته امید ورکول هغه څه دي چې د پرمختګ لپاره مهم دي. شانټې مور وویل چې امید د بدلون لامل او د یو روښانه راتلونکي بنیاد ګرځي. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي حکومت به د خیبر پښتونخوا حکومت په هغو منصوبو کې ملاتړ کوي چې د لارې د دې صوبې ځوانان ځواکمن کیږي او د میرمنو په ګډون ټول وګړو ته د یو شان موقعو برابرول یقیني کیږي. دغه سپورټس میله د نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکا اداره یو ایس ای آی ډی چې په خیبر پښتونخوا کې د زمشو ضلعو د ځمکو رجستریشن ملاتړ کوي لخوا لپاره جوړ کړل شوی و. او اسرائیل ویلي چې د سپتمبر 15 په لبنان کې د حزب الله ډلې یو لوړ پوه قومندان ابراهیم کوبیسی وژلی. د اسرائیل پوځ ویلي چې کوبیسی د 2000 کال هغه برید پلان کړی و چې په کې درې اسرائیل پوځیان تختول شوي او بیا وژل شوي وو. حزب الله ډلې هم د ابراهیم کوبیسی د مړینې پخلی کړی. دا وجنه د اسرائیل لخوا د هغې دورځنۍ بمباری برخه ده چې په کې له 1560 زیات کسان وژل شوي او زرګونه خلک له سیمې کډه شوي. امریکا حزب الله یو ترګر ډله ګرځولې. په داسې حال کې چې اسرائیل او لبنان د پراخې جګړې په درشل کې دي، حزب الله ډلې د سپتمبر 14 په اسرائیلو لسګونه توغندې ویشتې دي او د بارودي موادو کارخانه یې په نښه کړې. تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رډیو واوردل. تاسې زموږ خبرونه په مشال رډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په جنوبي وزیرستان کې د ډرون برید پر ضد پرلت دوام لري. په برید کې د وجل شوي تن زوی وایي
ټول د امن پسند ته ګونا کسان دا ولا کېدل وی وشته کامیش دا حلوي بیا کېدای شي چې اخر کار دی علاقه مش پرې دی نور یې مش واسطه کا دی نشته.
او په ورځو کې د عمل لپاره جرګه شوی. د سیمې خلک وایي
څه ته پلانکی وشته، ډینګي وشته، ورور وشته، تربور وشته، نو مور دی ته چاوم وشته. خو ټینګه کده فرما کار نه رګنه خدای ته ټینګه انویسټیګیشن ونه وکا چې څو پرې دغه شهدا او انصاف متنوي ملو شوی ژوندون مینه ان شاء الله وره پرې بنه چینم.
او په پاکستان کې او په خاص توګه قبایلی سیمو کې پر انټرنیټ د بندیزونو په اړه راپور هم لرو.
دا سیدا چې په قبایلی اضلاع کې د بجوړ نواله د جنوبي وزیرستان پورې اکثر علاقو کې چې کوم د انټرنیټ سہولیات ډېر مشکله دي، خصوصا په شمالي وزیرستان کې.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رډیو سره اوسئ. مشال رډیو ته وګستی او وسمو د خبرونې لومړی موضوع تر ازو. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو مشال رډیو ته ویلي چې پرون د سپتمبر په 14 د سره روغي په کاڼي رغزي کلی کې د پاکستانی پوځ په ډرون برید کې یو کس وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. د وژل شوي کس زوی مشال رډیو ته د پیښې پخلی کړی. د سیمې خلکو نن په سره روغه کې د پوځیانو دفتر مخې ته پرلت وهلې او د وژل شوي کس مړی یې هم هلته ایښودی. په سیمه کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال رډیو ته ویلي چې پوځ پر موټر سایکل سپار وسلوال په نخه کړی وو، خو یو موټر ګوله په کاڼي رغزي کړي کې لګېدلې او ولسي وګړو ته یې مرګ جوبله رامسته کړي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سراروغا کونی راغزی کلیک شپ و جلشوی کاس زیای دیدگی پیش حال مشال ریڈیو تا پا دارنگ بیاناوی.
زم مرزالی خبره که ده کم لنگر خیل ده سیفولا چه کم پلور میں و شاہید شد. بارین چه دیده جمعوتا ده ورنا چه چنگ را حرو واتل دا درون یه پوسا پی روغ اللہ پا دوگوشی بام پی وچه و پا دخت تیم شده ده مو پلور سیفولا و ورسارا ده تر زیای می مرتزا دا غوی عمر تقریبا 15 دا ای پی ایس کول شه سابا کیا او بل تقریبا یه 19 عمر دا ای حمید نامی جی او بل ورسارا عبید خان چه ده دو عمر 21-22 شده دا کسان پا موقع پیش زخمیون شول دا میش سوڑو غطا یوڑل پا سوڑو غشی لج علاج واتا وینا مینا تام کڑا یک نامیز مخش و خاستل و چه دازغ بیر کوٹکی ماس تا راسی دی لکا ده مو پلور سیف اللہ تغدوشه لکا ده ده نارو پلور لیو دام رو اپاس که و میج ور سرا و اپاس رو غللی دانوری مخش ولی دی ویز دولی دی خان سیمیت شی دی و پول ده امن پسند ته گونا کسان دا والا گدل وی ویشتل کامیش دا حلوی بیا اختیدای شیب چه آخر کرده لکا میش پریش دیل نوری میش واسطا که دیا نشتا.
دی پشتون جگورن ورزنگ سراروغا سیم مشر شیرزاده مسید ویایی چې په ډرون برید کې د وژل شوي کس مړی سارا دا وخت د سیمې اوسیدونکي د پوځ بریګیډ عمارت مخې ته احتجاجي درناکشې پلاتۍ وهلې دي.
د وزیرستان قوم دغه فیصله وکړله چې میږ و دغه شهید پاکستاني پوځ چې کوم په سره روغه باندې برګیډ دی هغې مخشې ویوري میږ به ورته د درنې په شکل باندې ږدي. نن میږ په 9 بجې د پوړي راغزي نه راووتلې دلتا و سره روغه ته د برګیډ مخشې ویس رو ورسېدلې. میږ سره ویس په زرینه خلک موجود دی تنجینه ولګېدله لاش هم کښې یاشه په درنه باندې دلتا چې کوم اسلحونه کلی دي هغه هم پلاو کړي. دا سیوانی مواتین علاوه په فوز باندې د اصلوله ډالې ته طرف اډاز نکیږي عام عوام ټارګټ کیږي عام عوام دغه نزدیکی تنگ دی
په سویلی وزیرستان ضلع کې د خفیه ادارې و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځې مزدیګر مال 15 بجې د سراروغا کونی راغزي سیمه پوځي پوسټ سره په موټر سایکل سورن نه پیژندلې وسلاو لیدلې شوې وي چې د پوسټ سرتیرو په دا کسانې ڈازے کڑی وے او دی ڈرون پر ذریعہ دی مارٹر گولے استعمال ہم پکڑائی وا چپ نتیجے کشی دی ڈرون مارٹر یوا گولا دی کونی راگزی کلی یوا جماعت سرا لگی دلی دو چپ نتیجے کشی یو کس وجلا یو درے نوری پر ہر جلی کڑی دی خود دی پاکستان پوز لطرافا لیا تر دا وقت پورے دی سراروگا کونی راگزی کلی پر ڈرون برید کشی دی وجل شوی او پر ہر جلی شوی کسانو پر براکشی لیا سا ہم ویلی شوی ند دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ته وګورئ هم د امنیت په موضوع کې پاتې کیږو زو سوات ته بیګا د سوات په مټه کې په یو وسلوال بل کې دوا پولیس سرتیری جوبل شبی د مټه پولیسو مشال ریډیو ته ویل په ځوابي ډزو کې دوا وسلوال وجلی او درې نور تښتیدل دي د پیښې پر مهال د سیمو سیدونکو هم د پولیسو د مرستې لپاره له وسلوال سره وتلی وو پولیس د تکړه چې د وسلوال د لټون عملیات روان دي د بیګانی بریج موري ته د مکوم وسلوال دلی نه ده منلي تفصیل نیاز احمد خان کوي
د سوات په مټه بازخیله کې د شپې هغه وخت په پولیسو ناپیژندلو وسلوالو ډزې وکړي کله چې په یو شخصي موټر کې بغښت ول د مټي اشاری پولیس سټېشن اس اچ او بغزاده مشال ډوبل چې سپینځه په مخ پټ وسلوالو په پولیسو ډزې وکړي چې پکې د موټر چلونکي پولیس سپاهي او خواکې نه سب انسپکټر جوبل شو پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وجلي د وجلې شوې مړي هسپتال ته رسولي ډزو او ریدو وروسته ګڼش مې ځای اوسیدونکي سره د وسلې راوتل او د پولیسو سره سیمه کې د لټون اپریشن هم پیل کړو نه کې د مټي عوامي نشنل ګون ځلی مشر او پخوانی صوبای وزیر ایوب اشاړی هم شامل وو ایوب اشاړی د وسلې په لاس په دغه محل خبريالانو ته وویل
زه د دغه علاقې د ګل شاه دغه مظفرتو دغه کورونو د خلکو او د اشاړی او د دوشېلې زه د زړه نه مشکور یم تغییر اوتی دی ټوپکې مراويستې دي او په ټوله علاقې کې ګرځي دا امکان دی چې د سړیا سلور او یا
دا به داسې حال کې چې سوات کې کال 2008 کې هم داسې نام نه و خو هغه وخت عام ولس د پولیسو سره مرستې نه کولې ولې تیرو دوه میاشتو راهیسې سوات کې په پولیسو دغه شپږم برید دی چې پکې درې پولیسواله وجلې شوي او ګڼ جوبل شوي اوس عام خلک ولې د پولیسو مرستې کوي او سره د وسلې د شپې کورونه راوځي په دا اړه سوات کې د جیو ټي وي خبریال ډاکټر محبوب علي وایي
دې نه مخکې په سوات کې چې کله د مرمجبې واقع وشو دا غې نه مخکې چې کله د بند په چوکۍ حمله وشو نو وس خلک بیدار شوه د خلک چوکونو ته راوځي خلک مظاهره کوي په دې مظاهرو کې د ټولو سیاسي ګوندونو د اغي کارکونان راوځي د ټریډ فیډریشن خلک چې کوم دي اغي راوځي د سیول سوسایټي خلک چې کوم دي اغي راوځي غي دا فیصله کړې ده چې اغي په خپل وطن کې نه خو نورا دهشتګردي برداشت کوي او نه اغه څه قسمه فوزي اپریشن ته تیار دي
د هېدې پیښې په اړه د سوات پولیس مشر ډي پی او ډاکټر زاهد الله وایي چې د وجلې شوې او برید کوونکو وسلوالو پیژندګلو نه ده شوې په مټه کې په پولیس برید باندې تر دې دمه یوې وسلوالې ډلې څه بیان نه دی راغلی او نه یې چا ذمواري منلې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو ده
اردن کو رازو هم د نا امنۍ موضوع ته پرونه د خبر پختونخوا د ورګزو خلکو د خپل سیمې د امنیت پر موضوع یو جرګه کړي دی ویلي له 13 دوه میاشتو راهیسې د ضلع امن خراب شوی د امنیتي ادارې ملامت کړي چې د شرخوخو پر ضد جدي اقدامات نه کوي جرګې تر پختونخوا غورځنګ یو ځای مخکخ هم وینا وکړه ویل چې پولیس برعکس په دوی د دوی لپاره چې د امن غږ پورته کوي د درواغو مقدمه جوړوي خو د ځای پولیس یو افسر د نوم نه خبرېدو په شرط مشالې ته ویل چې نا امنی د یو شمیر پیښو رپورټونه یې درج کړي او پلټنې روان دي تفصیل ممتاز بنگش راکړي
جرګه کې مشران وویل چې له 13 دوه میاشتو سیمه کې نه امنۍ پیښې سیوا شوي خو قانون پر ځای کولو لپاره اړوند ادارو له اړخه پیښو کې ککړ کسان تر دې دمه نه دي نیول شوي د پښتون ژغورنې غورځنګ صحیح مشر نجیب الرحمن اورنګزی وویل دوی چې کله د خپلو حقونو غوښتنه کوي نو اړوند چارواکي پر ځای د دې چې د دوی خبره واوري او ستونزې هوار کړي دوی ته په مقدمو کې د ښکېلولو ترکیب ورکوي
پلانکی وشته ډینګی وشته ورور وشته تربور وشته نو مور دی ته چون وشته خو ټینګی کده فرما کارنر کنه خو دا ته ټینګی انویسټیګیشن ونه وکا څو پر دغه شهدا او انصاف متنوی ملو شوی ژوندون مینه ان شاء الله اوره پر بنه چینم خو تی شي کی یو اف آی آر بکی یره ک په اف آی آر کی دی کی دی شي دا ډیر ځوانون سکوټ ورک شي وي ک په دم کیونه کی دی دا ډیر خلکو سره نن خبره نه کاوله
د اورگزی رائٹس موومنٹ یا اورگزو د حقونو غورزنګ زئی مشر حلیم ګل اورگزی وویل قبایل هم ټول عینی حقونه لري کوم چې د هیواد نورو قانونو ته ترلاسه دي کله چې اداري خپل ذمہ داری په سمه توګه نه ترسره کوي نو دوی عینی حق لري چې خپل غوښتنو لپاره په اړوند ادارو غږ وکړي
څو پر دغه ادارې د ریاست دغه اورگزو کې وي و دا اندغه شی خاموش وی مو تاسو ورته سترګې غړو اواز ور باندې نه وچته نن یوا کیږي سبب بل کیږي بل سبب بل کیږي دا د مو تاسو ری سات دا د مو تاسو ولا پولیس ته کوم ځکه کار کارتګی د دیو ولا زیرو وی دا جمهوریت مو ته دا خاک رکړی سره پاتوم به دیو ته بل یار وته کوم
ملک ثواب خان وویل باید دا ورغزو خلکو سره دی د هیواد نور وګړ په څیر چلنو شي او د سیمې ننیول شي کسان دی باید عدالتونو ته وړاندې کړی شي
یو ته مو اپیل کوو د خپل د ورغزو ضلع طرف نه تا کوم قیدیان دی تا خلاص کا که بیا قیدیان کومه ګناه کړی وي عدالت ته پیش کا نو که بیا چې که ګناهګار وي قیدی کا که کوم مړه وي هغو خاندانونه خبر کا څه خبرې کې هغو نه خپله مویزه ورکا
د سپتمبر په شپاړسم اورگزو ربیع خیلو اوسیدونکې او د اورگزو حقونو غورزنګ ځایي مشر عنایت الرحمان ناپیژندل شوي وسلوالو ووژل چې پر ضد یې احتجاجونه راپارېدلي د پولیسو مشر نذیر خان سره مو اړیکه نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نه شو ولې د پولیسو یو چرواکي نوم نه خپرولو په شرط مشارې ډو ته ویلي د بېلابېلو پیښو مقدمې یې ثبت کړې او پلټنې یې پیل کړې ممتاز منگش مشال ریډیو اورگزی
له اورگزو کورمه ته په کورمه کې د شیګان او سنیا ترمنځ وسله والې خطه نن پر شپږم ورځ هم روان دي چې دوه خو ته یې مرګ جوړ راولې دا جګړه د سپتمبر په شلمه د نو مورچو پر جوړولو رستا له هغې پیل شو او بیا نورو سیمو ته هم وغځېده د هغې جګړې له امله په سیمه کې د تګ راتګ لارې بندې شوې او هلته سرکاري دفترونه تعلیمي ادارې او بازارونه تړلي پراته دي بلخوا په واړه چنار کې د روان جنګ خلاف پرون هم احتجاج شوی اخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په سیمه کې زر تر زره جګړه ودروي په اړه تفصیل طارق کورک زیره کوي
دا نارې په پاړه چنار کې له پنځو ورځو د روانې نښتې پر خلاف ووهلې شوې د نهه پرز لزګونه تنانو یو ځل بیا د کامی سملی کړي انجینر حمید حسین په سرپرستۍ کې احتجاج کړي دوی هغلته د مقامی پرس کلب مخې ته ناستول او دا غوښتنه کوله چې جنگ د نور ودرول شي په احتجاج کې شامل انجینر حمید حسین ویلي له درې ورځو پر دې تمه ناست دي چې حکومت به جګړه د ودرولو فیصله وکړي خو تر اوسه داسې په نظر رانغلل
حکومت ته څه ډېر افسوس خبره ده تو ریټ نشته یو سپی باندې ته ټول روډ بندوي نن تاسو دوره فورسز د سره دي ما جنگ نشي بندولی دي مقصد دا دی چې تاسو جنگ نه بندوي و ان شاء الله موږ به داسې سټپ غلو چې ما ټوله کورمه به بیا راوځي او کورمه سطح باندې به بیا زه بیا ډیمانډ پیش کوم
د کورمه په بشرو کې پر شلم ستمبر د مدګي کلی سنیانو او احمدزی او شیګانو ترمنځ پر یو بل ځمکو نوي مورچې جوړولو په خبره جګړه شروع شوه دا جګړه تر هغې بلشخیل خوار کلی سنگینه خومتسو بوغاکې بدما کړمان پیوارد تریمنګل غزګړی او کونجولزوتا غزیدلې که څه هم په بشرو کې د جرګې په کوششونو دوه ورځې وړاندې ډزبندي شوې خو په څلورو نورو ځایونو کې جګړه لا هم جاری ده د چهارشنبه په شپه هم د دواړو فریقینو ترمنځ د سخت جړپونو راپورونه ترلاسه شوي په تازه خطو کې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه لږ تر لږه دوه کسان مړه او تر شلو زیات زخمیان شوي په سنګینه کې د نښتو پر وخت څلور کسان د مړ کېدلو راپور ترلاسه شوی خو صحت محکمه او پولیس دا نه دي تصدیق کړی تر اوسه په دغه نښته کې تر سلو زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده ځایي خبریال نبی جان مشال لډیو ته پر څلېرویشتم ستمبر ویلي په سیمه کې دواړو فریقینو پر یو بل د غټو وسلو استعمال بې دریغه روان کړی چې نه یوازې انساني ژوند بلکې ځناور هم ترې متاثره دي
په هغه کې ماټر ګولې شارټ رینج میزایل مونږ ته په لوکل کې مختلف نمې دي، سکیلی، پسلګات، نور داسې غاټي غاټي 75 یو قسم تا یو اسلحه ده، هغه استعمالیږي ته کوم ډېر زیات د غاټ نقصان سبب ګرځي. د فکر خبره دا ده چې دا اسلحه د عام خلکو ته کوم ځای نه راغله.
په کورما کې دا وخت حالات د جګړې له کبله سخت کړکېچن دي. په سیمه کې د تګ راتګ لارې بند دي او هغلته سرکاري دفترونه، تعلیمي ادارې او بازارونه لپنځو ورځو تړلې پراته دي. په سیمه کې د خوراک څښاک، دوایانو، پټرول او د ضرورت داسې نور سیزونو قلت راغلی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر آفتاب علم په 23 ستمبر په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دا کوشش روان کړی چې په سیمه کې زرتزره جګړه ودروي. آفتاب علم ویلي که څه هم د دواړو فریقین مشران تعاون کوي، خو ځینې عناصر پر دغه لګیا دي چې په خپلو کې تفرقه، کرکه او نفرت پر خورولو د علاقې امنیت خراب کړي. صوبایي وزیر له مقامي خلکو غوښتي چې خپل ځانونه دې له جنگونو بچو ساتي او د هغو خلکو په حمایت کې دینه ودرېږي چې په علاقه کې شر او فساد خورولو ته دوام ورکړي. کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چېرته کې سنیان او شیعهګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت د ځمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمنځ جګړې شوي چې پکې دواړو خوا عام خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلې دي. په 2003 کال کې د مری پسیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوه چې بګی د ځمکو شخړې زرته زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه، خو تر اوسه داسې نه دي شوه. تاریخ ورکسه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو دغه استه هم د کورم په موضوع کې پدې کې په خبر پښتونخوا اسمبلی کې هم تیر ورځ د کورم پر روانو حالاتو بحث شوه. حکومتي غړو هلته پر روانه جګړه د ښنه خودلې د اسمبلی غونډې ته په وینا کې زنو غړو د پاکستان پر پوز هم نیوکه کړې ویلي چې هلته ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او هغوی باید دا جګړه ودروي یا د جرګې او ضلعي انتظامیه ته واک ورکړي چې هغوی دا ستونزه هواره کړي. په کورما کې د سپتمبر له 6 راهیسې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ خطر روان دي چې یو شمېر کسان ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. په اړه تفصیل د مشال ډیو خبریال غلام بوسره کوي.
د جیل خانجاتو لپاره د اعلی وزیر معاون همایون خان د کورمی د صورتحال په اخلا د صوبایي حکومت او انتظامیه بے وسۍ ته په اشاره وویل چې هغلته کې ټول واک اختیار د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او په کار د هغوی د روان جنگ ودرولو لپاره خپل کردار ولوبوي.
زمند سکیورټي فورس چې کوم مشران دي، هغه کې ذمہداران دي، کمانډر دي، هغه خر غواړي د جګړې لپاره هغه بیا عمرت عمر دراز پنځه مه د اوسري خبر نه کیږي. کله چې دې وایي نو هغه له امر قائم کی او کله وایي نشي کولای نو کم از کم بیرې زموږ صوبایي کوم زموږ حکومت دی، زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی، زموږ د مشرانو دی جرګه ده، نو کم از کم دا اختیار دی چې ملال چې بیا ته کې مخر په مس کې کم تناجت یې غوړي. حال چې هغه جرګې را وړي کمانډر شه را وړي جرګه باندې دنا چې سفار کم از کم دا خبر دی زموږ صوبایي حکومت د مرکزی حکومت سره وګړي چې هر تاسو یو نشي دي ارتاش مقدار چې فون کوي او یې ته خلاص شي.
یاد دی وی چې د سپتمبر په 6 په بشرو کې د مورچو جوړولو په سر د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ انخته پیل شوی و چې روستو بیا دا جګړه بالشخیلو، تریمنګل، پیوار، مقبل، کړمان او زینو نورو کلو ته هم وغځیدله. په دغه روانه جګړه کې د سپتمبر په 3 سلور نور کسان ووژل شو او لدغه وړاندې پر روانه د تازه جګړه کې 14 نور کسان وژل شوي وو. د پښتونخوا په اسمبلی کې د کورمی سره تعلق لرونکي حکومتي غړي علي هادي هم په دې صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه او د اسمبلی غونډې ته په وینا کې په خپل صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې. بدقسمتی دادا چې د دوو فریقینو په منځ کې مسله وي او جنگ ټولې کورمی ته وغځېږي. د جنگونو تر ټولو لویه وجه د ځمکو د لانجو نه پس بیروزګاری ده. د 8 فبروري نه وروسته تر اوسه ما په خپله حلقه کې یوه خښته هم نه ده لګولې. ولس د منتخب استازي نه تپوس کوي چې تا تر اوسه څه کار کړی دی. ما سره د دې څه ځواب نشته. د حزبی اختلاف غړو بیا په صوبه کې د علي امین ګنداپور په مشرۍ په صوبایي حکومت نیوکه وکړې چې حکومت د کورمی د جګړې په شمول د صوبې د ولس د امنیت، اقتصاد او نورو بیلابیلو جدي ستونزو حل کولو په ځای په مرکز کې پر روان سیاسي صورتحال خپل توجه مرکز کړی ده. او د سوبې د ولس د ستونزو حل کولو او له مرکزه د خپلې برخې د عیني حقونو ترلاسه کولو لپاره موجوده صوبایي حکومت هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
لادمه مخکې تاسو د غلام غوث راپور اورید او سره زوی بری موجود ده. پاکستان مسلم لیگ نن په مشرۍ د هیواد په مرکزی تلپی حکومت کې شامل د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي چې یو نوی وفاقي آئینی عدالت ته شدید اړتیا ده. دا خبره نوموړي په داسې وخت کې کړې چې مرکزی حکومت یو اونۍ وړاندې له پارلمانه د یو مجوزه آئینی ترمیمي بل د منظورولو په چاره کې ناکامه شو. آئینی عدالت د هغې بل یو برخه جوړوي. د چارو ځینې شرون کې وایي د بلاول بیان ښکاري چې د مسلم لیگ نون ترڅنګ پیپلز ګوند هم د آئینی ترمیمونو په پیکیج کې دلچسپي لري او غواړي چې پارلمان یې هرومرو منظور کړي. تفصیل د راشد خټک په دې راپور کې.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون ګوند د عدلیه د اصلاحاتو په نوم په آئین کې بدلون کولو کې ناکام شو، ځکه چې په پارلمان کې د دې مقصد لپاره په کار 240 رایې نه لرلې. خو اوس داسې ښکاري چې مسلم لیگ نون اتحادي ګوند پیپل پارټۍ د آئینی ترمیم لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. په آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ د چیف جسټس جوړولو طریقه کار بدلولو او د ججانو د وظیفې موده غځولو نه علاوه د یو آئینی عدالت جوړول هم شامل دي. د پیپل پارټۍ د مشرانو وینا ده چې دوی په 2008 کال کې د جمهوریت لوزنامه لاسلیک کړې وه. د مسلم لیگ نون او نورو مندونو علاوه تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هم منلې وه. په دې لوزنامه کې د آئینی عدالت جوړول شامل دي. دوی وایي چې دغه وختونه دوی په آئین کې د اتلسم بدلون کولو په وخت هم شامله کړې وه، خو وروستو یې د سپریم کورټ د فشار له وجې پرېښوه. په 23 سپتمبر په کراچۍ کې د سند های کورټ بار اسوسیشن یوې غونډې ته د وینا په مهال د پیپل پارټۍ شریک چیرمن بلاول بټو زرداری وویل چې د صوبو ترمنځ برابري راوستلو او عام خلکو ته انصاف ورکولو لپاره د آئینی عدالت جوړول ضروري دي.
چارټر آف ډیموکراسي کې مطابق
د جمهوریت د لوزنامې تر مخه شهید بنظیر بټو دغه وعده کړې او مونږ به دا سر ترسو که مونږ غواړو چې دغه عدالتي نظام مضبوط کړو، که مونږ غواړو چې زمونږ خلکو ته سمدستي او زر انصاف ملاو شي، که مونږ غواړو چې د صوبو ترمنځ توپیر ورنه شي. او دا تر ټولو زیاته مهمه خبره ده، نو بیا آئینی وفاقي عدالت جوړول ضروری دي. آیوا مجبوری ده،
ضروری ہے مجبوری.
د قانون ماهران هم د نوي آئینی عدالت جوړولو په حق له پخپلو کې متفق نه دي. ځنې وایي چې د دې سره به د سپریم کورټ واک کم شي او حکومت به د خپلې خوښې پریکړې ترلاسه کوي. خو ځنې نور وایي چې په سپریم کورټ کې له کلونو راسه 6000 مقدمې پرتې دي او د سیاسي او آئینی درخواستونو په وجه اورېدنه نه کیږي. که نوی عدالت جوړ شي نو د سپریم کورټ بوج به کم شي او د عام اولس مقدمې به زر فیصله کیږي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز د آئینی ترمیم لپاره د پیپل پارټۍ د هڅو په حق له مشال رډیو ته وویل چې په آئین کې 13 ترمیم هم د پیپل پارټۍ په حکومت کې شوی وو، او اوس داسې ښکاري چې د دې نوي ترمیم په اړه د ګوندونو ترمنځ اتفاق پیدا کول هم د پیپل پارټۍ کار دی.
پاکستان دا منشور تاسو ګوره نو پدې کې د آئینی عدالت دا کومه دغه چونو دا د پاکستان پیپل پارټۍ د منشور یو ایسو چیرې د سپریم کورټ نه علاوه بل یو داسې یو آئینی عدالت دی وی چې د کوم آئینی سوالونه چې راځي هغه د دې آئینی عدالت ته راکیږي. او دا غي شاته د یو سوچ دا د امپورټ د مقدمو چې کوم پرېشر وي نو دا سیاسي فیصله کې دا آئینی عدالت تلاړي شي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د نوي آئینی عدالت جوړولو سخت مخالفت کوي او دا د حکومت لخوا د سپریم کورټ تابع کولو هڅه ګڼي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجینګار افتخار مشوانی په دې اړه د مشال رډیو یو پوښتنه داسې جواب کړه.
د زرداری یا پیپل پارټی دا کوشش وو د شروع نه چې هغه بلاول بټو چې کوم دی هغه ایز ا پرایم منسټر مخ کیږي، لیکن هغه کې جو کې هغه ناکام وو، لیکن اوس چې کوم دی اوس هغه ته چانس ملاو شو یا یو ویکیو مرته ملاو شو نو یې کې ایفورټس کوي چې دا آئینی پیکج چې کوم دی هغه پاس کی هغه نه بعد چې کوم دی اسٹیبلشمنٹ باغی ریوارڈ کی چې کوم دی هغه هغه ته پرایم منسٹر شپ ورکی. نو دا هو لکه یو بارګیننګ دی اور بارګیننګ دی چې کوم دی ګوري چې بلاول یا پیپل پارټی یا زرداری چې کوم دی څومره هدا پورې کامیابیږي او ماته نه ښکاریږي چې هغه هم په دې کې کامیاب شي.
مجوزه آئینی عدالت به د سیاسي او آئینی مقدمو نه علاوه د صوبو او مرکز ترمنځ د مقدمو اورېدنه هم کوي. دغه عدالت ته به د های کورټ د پریکړو خلاف درخواستونه هم ورکول کېدای شي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته هغه ستاسو راپور واورېدو. وخت شوې 6:30 بجې او اوس هم تاسو ته د غړې د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د جنوبی وزیرستان د سرروغ سیمه اوسیدونکي وایي پرون په دې سیمه کې د پاکستان پوځ د بی پیلټ الوتکې په برید کې یو تن وژل شوی او درې زخمیان شوي. د وژل شوي تن زوی میرزلین مشال ډوته وویل چې پلار یې پرون په کاڼي رغزه سیمه کې له نور خپلوانو سره روان و چې برید پرې وشو. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د سفارتي ادارو یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ډوته وویل چې تېر ورځ په سرروغ کې وسله لیدل شوي وو چې پرې پوځ ډرون برید وکړ. چارواکي زیاته کړې چې په پیښه کې د ډرون جوه ګولۍ د کاڼي رغزی سیمې له جمعه سره نږدې پرېوته چې پکې یو تن ووژل شو. د پاکستان پوځ لا هم په دې اړه په ډاګه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو له پوځ وخته چې په کورمه کې روان نه امنۍ په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. پرون د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د جیل خنجاتو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار همایون خان وویل چې په کورمه کې ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او هغوی باید دا جګړه ودروي. د اسمبلی غړو یادې څرګندوري په داسې مهال کړې چې د ستمبر په شلمه د کورمې په بشارو کې د مورچو جوړول پر سر د مدکی کلي او مزیو ترمنځ جګړه پیل شوه چې وروسته یې پر قیزه بڼه واخیسته او اوس د کورمې نورو سیمو ته هم غځېدلې. په هغه جګړه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. ملخوا د پاکستان پوځ په تېرو وختونو کې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. او د سوات پولیسو ویلي چې په مټ تحصیل کې د نښتې پر مهال دوه وسلوال وژلي. د مټې تھانې مشر وغزادن مشر لوته وویل چې تېره شپه په بازخیل سیمه کې په یو شخصي ګاډي کې ناستو 50 پټمخ وسلوالو د پولیسو پر ګزمه کوونکي ګاډي ډزې وکړې او دوه پولیسان یې جوبه کړل. د نوموړي په وینا په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وژل شول او درې نور وتښتېدل. تر دې دمه کمی وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو لنډیز مواردو په دینمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو د ته چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي. دا په داسې حال کې دا چې دواړه لورو نن ورځ او تېره شپه پر یو بل بریدونه کړي او د جګړې د لا پراخېدو ویره پر زیدا. بل لوري ته د لومړي ځل لپاره د حزب الله یو توغندې د اسرائیل ستراتیژیک خار تل ابیب ته رسیدلې. تفصیل په دې راپور کې.
په منځني ختیځ کې د اسرائیلي پوځ او فلسطینی او لبناني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې پر اختیار ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د سلووینیا ولسمشر چې هواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورې مشري په غاړه لري ویلي چې دغه شورا نن چهارشنبه ناوخته د لبنان او اسرائیلو ترمنځ پر زیاتېدونکي کړکیچ بیړنۍ غونډه جوړوي. د اسرائیلو پوځ پرون اوړمه ورځ د لبنان پر حزب الله ډلې پراخ بریدونه وکړل چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا له 568 زیات کسان پکې ووژل شول. تر دغه بریدونه وروسته د لبنان جنوب کې زرګونه کسان خپل مینو بي ځای شوي او خوندي ځایونو ته د پناه اخیستنې په حال کې دي. اسرائیل ویلي چې پر بیروت پرونی بریدونه کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان ابراهیم قبیسی هم وژلې دی. حزب الله هم د خپل دغه قومندان وژل کېدل تایید کړی دی. اسرائیل ویلي قبیسی پر دوی شاوخوا 2000 توغندیزو بریدونو او د دریو اسرائیلیانو په اختطاف او وژنه کې لاس درلود. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې هواد د حزب الله ملاتړ کوي نن چهارشنبه یوې غونډې ته ویلي حزب الله لا هم پیاوړې ډاله ده.
بله ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤثر
هو دی فشار راوړي. د حزب الله یو شمیر مهم او بارزشه عناصر یې شهیدان کړي. له شک پرته دا حزب الله ته یو زیان دی، خو داسې زیان نه دی چې حزب الله له پښو وغورځوي. د حزب الله سازمانی او انساني پیاوړتیا له دغو خبرو ډېره پورته ده.
بسیار بیشتر از یان بوس.
اسرائیل نن سهار هم پر لبنان بریدونه کړي چې لږ تر لږه لاس تنه پکې وژل شوی دي. بلورته د اسرائیل او لبنان د تیرې نږدې یو کلنې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک خار تل ابیب ته رسیدلی. د اسرائیل پوځ ویلي د هوایي دفاع سیستم دغه توغندی شنډ کړی، خو په وینا یې دا د حزب الله لخوا چې امریکا یې ترهګره ډله بولي د جګړو د شدت ښکارندوی کوي. لکه چې تیر کال اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه، حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف پر اسرائیل بریدونه پیل کړل او تیرو څو ورځو کې د اسرائیل لور ته لسګونه توغندي توغولې دي. له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې دغه جګړه توده شوې. لومړی د پیجرونو په وسیله پر حزب الله مرموز خونړي بریدونه وشول او له تیرو دوه ورځو راهیسې د لبنان پر پلازمینه او نورو سیمو د اسرائیل هوایي بریدونه پیل شوې دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو
اردن کو د عوامی نیشنل ګوند مشر او سینیټر امل ولی خان پر په کراچۍ په سټاپ کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان پر سرجي تګلارو په خبر پښتونخوا کې د پاکستان د رکې انصاف پر حکومت سخت نیوکې وکړې. نوموړي تور پر کړه چې پاکستان له نړیوالو سره دوه مخې لوب کوي، بلخوا هغه دا ادا هم وکړه چې د خیبر پښتونخوا له نیمه زیاتو ضلعو کې د صوبای حکومت په ګډون د پاکستان یوه اداره هم کنټرول نه لري. تر دې وړاندې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان ترکی انصاف حکومت ویلي چې د ترګرۍ پر ضد جګړه د ریاست او ولس شریکه ده او په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د خپلې برخې کار کړی. په اړه نور حال د مشر ریډیو خبریال نیاز علی راکوي.
د عوامی نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي خیبر پښتونخوا کې روانه بدمنی وسنۍ نه ده، د لسیزو راهیسې پخوانی جوړه ده. د افغانستان نه په غیر قانوني توګه خلک راوستل شوي او پاکستان په دغه کار په اربونو ډالر اخیستي دي. پرون د ستمبر په سلی رښتمه کراچۍ پریس کلب کې میډ د پریس خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل پاکستان ریاست تل ډبل گیم کړی دی، د امریکا سره، د چین سره، او پاکستان په خپل خوره طالب او وسلوال ساتلی دي.
ادھر هم امریکا کے ساتھ بھی گیم کھیل رہے ہیں، ادھر هم چین کے ساتھ بھی گیم کھیل
دی. وای موږ د امریکا سره لوب کوو، دلته د چین سره لوب کوو، طالب موږ ساتلی او ترهګر موږ ساتلی دي، د پاکستان ریاست دا ساتلی دي، او دا ترهګر موږ د افغانستان د غیر مستحکمه کولو د پاره مو ساتلی دي.
افغانستان سٹیبلائز کرنے کے لیے رکھا ہے.
پاکستانی چارواکو وخت په وخت منلی چې د ترهګرۍ ضد پردی جګړه کې شامل شوی او په زرګونو پاکستانیان پکې وجلې شوی او په اربونو ډالر تاوان ورته اخته دي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم حقلی اسحاق ډار د ستمبر په اتمه له جیو نیوز سره په لندن کې ویلی وو په افغانستان کې له طالبانو له غلبې وروسته د ISI د هغه وخت مشر جنرال ریټایر فیض حمید د کابل صبر پاکستان ته ډیرګان پریوتې دي. ایمل ولی خان پاکستان تحریک انصاف په پخوانی حکومت او مشر عمران خان باندې تور ولګبو چې د طالبانو وکالت کولو او څلويغ زره پوری وسلواله له افغانستان نه راوستي دي. ایمل ولی خان په وینا چې اوس موږ د هغه وسلوالو سره د شوی معاهده پښتنه کوو چې عدالتي کمیشن دی جوړ کړی شي او د هغه اختیار دی ښکار کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې اوس د خیبر پښتونخوا حالات دادي چې وسلوال راوستل شوی بیا آباد کړل شوی دي او مشران یې خوشی کړل شوی دي. نوموړي په وینا چې تحریک طالبان پاکستان او تحریک انصاف یو دی، یو سیاسي سنگدا او بلا وسله والا سنگدا.
آدھے سے زیادہ پختونخوا آج کل پولیس کے ریٹ میں نہیں ہے.
دی وای نند نیمه نزیاتی پختونخوا کی د پولیس ریٹ نشتا، د طالبان ریٹ تے طالبان ٹریفک کنٹرول وی او ہر س طالبان کنٹرول وی. پختونخوا کی بیا و لگولے شوی دی،
ایک آگ ایک دفعہ پھر لگائی گئی ہے.
د خیبر پختونخوا حکومت او تحریک انصاف تر وسا د ایمل ولی خان په تازه خبرو سندی ویلی. خو پوڑان دی په خیبر پختونخوا کی د تحریک انصاف حکومت ویلی د ترهګرۍ ضد جګړه د ریاست او ولس شریکه ده او په صوبه کې د امنیت لپاره ټول اقدامات کوي او ترهګري به ختمول شي. د پښتون ژغورنې غورزم د 11 اکتوبر قامی عدالت جرګه کې د ګډون کولو پښتنې په جواب کې ایمل ولی خان ویل پی ټی ایم د ګوند صوبایي مشرتابه ته بلنه ورکړي، صوبایي مشرتابه به فیصله کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
اوردونکو راځو اوس یو بلې موضوع ته. د خیبر پښتونخوا اسمبلی ځنو خزینه غړو په پېښور کې د کم عمره ماشومانو د لادر کېدو معامله راپورته کړې او په دې لړ کې یې په اسمبلی کې د پاملرنې نوټس هم جمع کړې. په هغه نوټس کې ویل شوي چې پېښور کې د ماشومانو لادر کېدو پېښې زیاتې شوي چې له امله یې میندې او پلرونه اندېښمن دي. د پاکستان د رسنیو له مخې د تېر یوې میاشتې پر مهال په پېښور کې له شلو زیات ماشومان لادرکه شوي، بل خو د پېښور د پولیسو مشر د ماشومانو د لادر کېدو پیخی به بنیاد بللی. پر نور حال د مشال ریډیو خبریال خالدانی از راکوي.
د جمعیت علما اسلام فی غړی ریحانه اسماعیل مشال ریډیو سره خبرو کې ویلې دي د ماشومانو لادرکه کېدل د اندېښنې وړ ده. دا وایي پولیس او نور متعلقه چارواکو لپاره دی اکشن اخیستل پکار دي چې دا ماشومان د ملک مستقبل دي. ریحانہ اسماعیل وای د لادرکشوی ماشومانو عمرنا د اتلس کالونا کم دی او دا چی تیر وختونو کی قتل شوی دی چی کم عمر ماشومان د نا امنی پی خود پارا استعمال شوی دی
مختلف تاسیزم کا واقعات تر مخرا غلی دی چی خودکش دماکی شوی دی اغی کم دا کم عمر ماشومان استعمال شوی دی بل غټ خبر دا ده چې مختلف ملکونو کې آزاد لپاره دا ماشومان سمګلینګ هم کېدای شي دې شاته کوم محرکات دي کوم مقصد دی هغه د پر د موږ دا خبره اسمبلی ته راوړې ده چې دې سپوس کړی شي چې دې شاته سم محرکات یو څه پورې دي معلومات ولې نه دي شوی دا موږ دا پولیس ډیپارټمنټ زموږ حکومت ولې داسې بے خبره ده
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو د پاره کارکونکو عمران ټکر وایي د ماشومانو د حقوقو تحفظ لومړی ځمواري د ریاست جوړیږي چې دوی د جنسي او جسماني تشدد نه بچ کړي دی وایي د ټولنې نورو وګړو له هم د ماشومانو تحفظ د پاره کردار ادا کول پکار دي د زیاته کړي دا
معشومان چی دوی غیب شی دوی سمگل شی نو دا دی سر با ظاہر خبر دا غیر انسانی غیر اخلاقی عملیات کی گی نو دا دی گنجائش نا پا پاکستان پا آئین کشتا نا پا قانون کشتا نا پا شریعت کشتا او نا پا حاغ بین لقوامی کنونشنو کشتا کم مانے چی پاکستان دستخط کرے دے اول او آخر ذمہ داری د ریاست جوڑے گی اگی د ذہنی جنسی جسمانی تشدد نا او د اینی کائنڈ آف ایکسپلائٹیشن نا اگی محفوظ ہو ساتی
بلخوا د پی خبر سی سی پی او قاسم علی خان مشال ریڈیو سرا خبرو کی د ماشومانو لا درکه کی دو خبرونا دروغ بللی دی سی سی پی او زیادہ کڑے دا روان کال کی پی خبر کی یو 50 ماشومان لا درکه شوی چپکی یو سلویخ واپس کورونو تا تلی دی او پاتی نور هم د کور خلکو سره رابطه کی دی
51 دا سیلکان جی نکی چی کم دا کور نتلی دی خفا 41 کسان واپس خپل کور تا راغلی دی دا غلس چی کم دی نو آغا او سم دا غا لیٹسٹ دی بیا چی کم ماما کا کائی اچا کر تلی دی او آغا خپل پیرنٹس سره پر رابطه کی دی آئیڈنٹیفائیڈ دی لوکیٹڈ دی نو دا سی ہس قسم سے مسئلہ نشتے یو کیس دے سر بن کی چاہے کہ یو معشوم چاہے داغا بے درک شوے دے او داغا منگا ایف آئی آر کرے 364 کے پاکے دا پاکے بنی انویسٹیگیشن روان دے دا یو کیس نہیں لاؤ دا سے دا نور سے کم میسج چلی گیا ٹوٹلی بیس لیس دے
کسہم سی سی پی او دا معشومانو بے درک کی دو خبرونو تردید کرے دے ولی دا جنسی زیادہ اخکار اولا درک شوی معشومانو دا پارا جوکڑے شوی ایپ زینب الرٹ فیس بک پانی نا ترلاسه شوی معلومات تر مخه 13 ورځو دوران خیبر پختونخوا نه نه زیات ماشومان لا درک شوی دی چې پکې د زیاتره تعلق پیښور سره دی خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو په خبری غړې کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ
اردن کو پتا سال کی د چد تیرا رازگل کډوالو په جمروت کې ل چباند یوې میاشتې رہیسی د لوی گاړو پر مخ ته په خور ترخم ترمنز لار تړلې دا د لندې کوتل دکانداران وای چې کار روزګار یې خراب شوه دغه دکانداران وای چې د پوخ سړک پر ځای پر متبادلو کچا لارو باندې په وړو گاړو کې ل په خور لندې کوتل ته د خوراکي شان وړلو ل کډاو توان سره مخامخ دي هغه غوښتنه کوي چې حکومت د رازگل کډوالو ستونزه هوارا او لوی لار دې خلاص کړي خبر انتظامی چارواکو له احتجاج کوونکو سره څو ځلې خبرې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې په تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرحات شینوریا کوي
د لنډ کوتل بازار یو دکاندار مینار ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر درې لارې تړل کې دوه وجې د دوی په کاروبار ډیر اثر پرې وتلای
از مونږ له چینو او وړو وړو کاروبار دی دا چې کوم نه غړه ټوله باندې سل روپې اضافي راځي دا ټول نقصان دی او بل مال کم هم راځي مال خرابږي ډیرو خلکو ته تکلیف دی مسافرو ته هم تکلیف دی گاډو ته هم تکلیف دی یا دکاندار چې مثال په تور باندې په پیښور کې دا چې کوم نه چې پلس یو وخت یو درې څلور روپې خرچې پر دې په 15 خرچي تاوان هغه کس ته غریب کس ته چې څوک خوري نو مونږ حکومت نه دا تمه ده او دا هم تر چې کوم نه کنه چې دا مذاکرات وکړه دا خلک هم خپل کورو ته شي ډیرو لارو والا ته ډیرو مالو والا ته چکم نه کنه دا سبزی خراب شوي او خراب پیږي دا چکم نه پروت مخکږي.
یو بل دکاندار ممبر خان شنواری ویل چې وازی وړو گاډو ته اجازه شته چې په دې لار تګ را تګ وکا خو په دې باندې کرایا زیاته راځي او مال پکې کم راوړل کیږي، نو دې سره بیا دکانداران خوراکي شیان ګران خرڅوي او زور ولس لورځي.
یعنی مطلب دا چې دا اړندو ادو کاروبار دی او دا چې کوم دی کنه یو خو یعنی په خوړ په لیار راتلو کې دا چې کوم دی مونږ خو آلریډی دي کې نقصان دی کنه ماته ګیم زیاتې چې څومره لیار خراب ده کنه دا نازک شای دی دا سي هر یو شای چې کوم دی غوخه شو مطلب دا چې مونږ یینو دا چرګان شو چرګان ول چرګان مړکېږي. ظاهر خبره چې څومره چرګان تر مړ شي دا غمړو هغه چې کوم دی په ژوندو باندې تاوان نه چینو دا چې کوم دی ګران په مارکیټ کې خرڅېږي لګا مطلب غوړو چینې دا سي هر یو شای چې پوښتنه تر کړی چې دا څلر ریټ ګراند دی، نو مطلب یی چې زمونږه ته خوړ په لیار او وزن هم کم راوړي او د وزن کم راوړو د وجې نه کوم دی کنه مونږ دا ریټ ګراند دی. ګاډی باندې کرای ډیر راځي بس مونږ خو حکومت نه دا غلای چې د خیلو سره مذاکرات وشي او د لیار د کولاو شي.
د تیرا راجګال کډوالو ل تیر خو او شایوي میاشتې راځي په جمرود بیګیاډی کې د احتجاج په توګه د پیښور او تورخملار د لویو ګاډو پر مخ تړل چې دې سره نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت تړل شوی بلکې د لنډ کوتل خلکو ته هم په تګ راتګ کې مشکلات پیدا شوي. له تیرا راجګال درې نه په 2013 کې خوښه 40,000 کورنۍ را بې کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي. د دې کډوالو کمیټې مشرانو احتجاجي پرلت لګولی او دوی غوښتنه چې خپلو کلیو ته دې د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو بیا هلته میشت امنیتي ځواکونه ورته اجازه نه ورکوي او دوی په خپل دریځ کې ویلي چې په تیرا راجګال دره کې اوس هم د امنیت ستونزه شته او چې کله دغه ټوله سیمه له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به کډوالو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پارلمان غړو او پیښور کمشنر د تیرا راجګال کډوالو سره څلور واره مذاکرات کړي خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ریډیو د غوګس یو سره یو بل موضوع ته د پاکستان په اساسي قانون کې ولست د حق ورکړل شوی چې دوی له ټولو حکومتي ادارو څخه په دې اړه معلومات ترلاسه کولی شي چې دوی د ټیکس پیسې چیرې او څنګه خرڅیږي. ولست د دې اسانۍ ورکولو لپاره بیا د وفاق ترڅنګ په صوبو کې هم خپل ځانګړي ادارې موجودې وي چې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن ورته ویل کیږي. دا ادارې په وفاق او نورو صوبو کې کلونه وړاندې جوړ شوې وي خو په بلوچستان کې لا هم داسې څه اداره په عملي توګه وجود نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې د بنیادي بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي او پر ترقیاتي چارو نظر لرونکي په بلوچستان کې د دې ادارې په جوړولو کې خنډ ته څنګه ګوري او آیا د بلوچستان اوسنۍ حکومت د یادې ادارې په جوړولو څه کار کوي او کنه؟ پړې زموږ همکار بوریوال کاکړ دا رپورټ برابر کړی.
د پاکستان د 1903 کال په اساسي قانون کې د 19A ماده لمخي د هیواد هر وګړي د حق لري چې د ولس له ژوند سره تړلې هرې چاري په اړه له حکومتي ادارو څخه په قانوني توګه معلومات ترلاسه کړي. د اساسي قانون د دې ماده لمخي په خیبر پښتونخوا کې د 2013 کال د اکتوبر پر 13 قانون سازي شوی و او د هغه کال د دسمبر له 9 نیټه راهیسي په یاد صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن کار کوي. په پنجاب کې هم په 2013 او په سند کې بیا په 2014 کال کې د دې ادارې رامنځته کولو لپاره پر صوبایي کچه قانون سازي شوی و. په بلوچستان کې کڅ هم تر ټولو په ځند یعنی د 2021 کال د فروری پر لومړی نیټه قانون سازي شوی و خو تر اوسه لا هم په یاد صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي ځانګړي اداره یا کمیشن نه دی جوړ شوی. خبریال او د بنیادی بشری حقوقو لپاره مبارزه کوونکی میر بهرام بلوچ وای دوی د دې لپاره په وار وار غونډي او سیمینارونه کړی دي، خو د د پوینا د وخت حکومتونه پکې دلچسپی نه اخلي.
جو ہم نے ایک سروے کیا کہ بلوچستان کی بیوروکریسی ان پولیٹیشن نیم چاہتے ہیں
مور سروے کړي او د هغه لمخي د بلوچستان افسر شاهي او سیاستوال نه غواړي چې ولست په دیاړه معلومات ولري چې د دوی د ټیکس پیسې چیرې او څنګه خرڅیږي. نو همدا وجه ده چې کله هم معلومات ته د لاسرسي قانون او کمیشن په اړه بلونه صوبایي کابینه ته ور هم سي، نو هغه د څنا څه وجوهات له کبله منظور او عملي نسی.
اسی طرح جب بھی آر ٹی آئی کمیشن کا فائل یا چیزیں جو ہے نا کیبنٹ میں آتا ہے وہ کسی ہڈل کے وجہ سے رک جاتا ہے.
میر بہرام بلوچ ویل په بلوچستان کې د ولس او په ځانګړي توګه د ځوان او لوسی نسل له حکومتاری او هغه نظام څخه تم پر ختمی دوده. د د پوینا که حکومت معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن او داسې نور ګامونه پورته کړي او ولس په عملی توګه په نظام کې برخوال وبولي، نو دا به جمهوریت او د نظام ته ګټه ورسوي. د بشري چارو یو خپلواک سازمان اسوسییشن فار انټیګریټډ ډیولپمنټ مشر عادل جهانگیر مشال رډیو ته وویل معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې تر نورو ضروری دی چې دا د عام ولس له ژوند سره تړلی دی. دویل که داسې کمیشن وی نو ولس کولای سي چې د حکومتي فندونو لګیدو په ګډون پر هر هغه څه نظر ولري چې په یو نه یو شکل له ولس سره تړلی وي. نوموړي د بیلګې په توګه وویل که یو چا د یو نوکرۍ لپاره انټرویو ورکړی وي او دی ګڼي چې هغه د دې مستحق دی او بیا هم دا نوکری د ته نوی ورکول سوی، نو دی معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن لاري په دې اړه له اړوند ادارو پښتنه کولای سي.
په میرټ باندې ز په ټاپ باندې دغه باوجود ما ته غ جواب نه رسېږي، نو ز د رائټ ټو انفارمیشن کمیشن پترو یا متلکا ډپارټمنټ پترو دغه سوال کولای سم چې بای زما خو ما میرټ باندې دا جواب اپلای کړی او په میرټ کې راغلم، ما ته دا جواب ولی نسو ملاو؟ نو هغه ډپارټمنټ دا باوند دی په دغه سیاغت ته د استاد سوالو جواب به خامخا درکړي.
عادل جانگیر وویل عام ولس په دې نه دی خبر چې دوی پر هر څه د ملک او حکومت ته ټیکس ورکوي، نو ځکه دا د دوی حق دی چې د خپل ټیکس د پیسو په اړه پوښتنه وکړي چې هغه پر څه او څنګه لګیږي. په نړۍ کې د شفافیت سازمانونو لخوا په پاکستان کې پر وفاقي او ټولو صوبایي حکومتونو ګوتې پورته کیږي چې هلته په پراخه او منظمه توګه درغلۍ روانې دي. ترانسپرنسی انټرنیشنل د 2023 کال په جنوري میاشت کې ویلو چې پاکستان د نړۍ په 180 هغو هیوادونو کې پر 133 نمبر دی چې درغلۍ پکې کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی چې کله د 2023 کال د مارچ پر 2 نیټه د خپلې دندې لوړ کړې وه، نو په لومړۍ وینا کې ویلو چې لومړۍ توبه په صوبه کې د روانو درغلیو مخه نیول دي. د صوبایي حکومت له ویاند شاهد رند څخه مې وپوښتل چې په بلوچستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون 3 کاله وړاندې منظور شوی وو، خو د دې قانون عملي کولو لپاره کمیشن لا ولې نه دی جوړ شوی. هغه ویل د دوی حکومت دې مسلې ته سنجیده دی او د یاد کمیشن جوړولو لپاره یې په کار پیل کړی دی.
حکومت نے اس پہ سارا کام کر لیا، لیجسلیشن مکمل ہو چکی ہے.
حکومت په دې اړه ټول کار کړی دی، قانون سازی وشوا او د هغه لمخې د یو کمیشن جوړول دی او د هغه لپاره د ذمہوارانو اخیستو لپاره هم مرکې شوې دي. چې کله دا پروسه سرته ورسیږي نو معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن به له قانون سره سم کار پیل کړي.
خپل کام کمیشن شروع کړی.
شاهد رندویل اوس یوازې د دې کسانو ګمارل پاتې دي او دای په دې اړه څه کرنیټه نسی ویلای چې کله به د دې کمیشن مسولین په کار وګمارل سي. خو شاهد رند دا تورونه رد کړل چې ګواکې د بلوچستان صوبایي حکومت د خپلو درغلیو پټولو لپاره د دې کمیشن په جوړولو کې لزنډه کار اخلي.
د مشال ترڼا لاندې
پنسوس کال کی ندی الشوی نو پی میاش کی او پا دو کی او پا سلورو کی خدا نا الکی
دا نوی پول او دا قام پا دی پیو دی چوی ہے سیاست سکی دی او سیاسی خلاف رائی سکی او سیاست سنگ او پولی
اور ایک امان دا لوگی نمرو دا زمان بچی مری دا بیو گاری دا لیسا یا دا لوگی لیسا ندوی سا دیسم زمان سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانه کولو حدس کوي.
دی میڈیا هم دمرا آزاد دی سمرا دا فوج مشر دی سمرا دا پاکستان ایلو مشر دا ترون والا خلق دین تی پورتا کری کلاشن کو زناده تا چولی سرگا خلق و منظر نی ختم شه دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگا او آخوا واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای سي.
مشال ډیو ته غوږی اوریدونکو د خوست یو شمېر اوسیدونکي له بېکارۍ شکایت کوي. وایي سره له دې چې ټوله ورځ د مزدورانو په چو کې په انتظار تېروي خو په اونۍ کې دوه ورځې هم کار نه ورته پیدا کیږي. په دې مزدورانو کې هغه کسان هم دي چې په خوا یې لوړې زده کړې کړي او ځینې داسې کسان هم پکې شته چې د افغانستان له نورو ولایتونو خوست ته د کار او مزدورۍ په نیت ورغلي. بل خو په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول یې په لومړیتوبونو کې دي او پر کسب یې د ځوانانو نو د سمبالخ لپاره د حرفوي زده کړو یو مرکز اهم فعال کړی دی. په تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې
د خوست ښار یعقوبی اډی جماعت ته مخامخ د بازار د منځنۍ ویالې په ژی هر ورځ ګڼ ځوانان تنکي زلمیان او د پاخه عمر لرونکي کسان د خپل کسب له وسایلو سره د کار په تمه ناست وي خو په دوی کې ډېر لږو کسانو ته د کار موقع په لاس ورځي. دا کاریګر وایي کارونه بیخي لږ دي او په ټوله میاشت کې یوه اونۍ کې هم کار نشي پیدا کولی چې د دې کبله د دوی د کورنیو اقتصادي حالت خراب دی. د خوست یو اوسیدونکي وزیر مشال راډیو ته وویل
تقریبا لس ورځې ناست یو پنځه ورځې ناست یو درې ورځې ناست وي په دا لس پنځلس ورځو کې دوه ورځ پیدا شي نور ټول بېکاره یو او دې ما په شمول باندې دا څومره مخلوق چې ناسته دلته خلک کار ټول بېکاره دي چارواکو نه دا هیله ده چې موږ دپاره د کار زمینه برابره کړي چې موږ د کور دپاره د یو مړې حلاله ډوډۍ وګټو.
خوست په ځانګړي ډول د ګرمۍ په کمېدو سره د نورو ولایتونو هم ګڼ خلک کار او مزدورۍ ته راځي خو هغوی ته هم داسې څه په لاس نه ورځي چې کورنۍ ورباندې بسیا شي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي محمد دین وویل
پروان ولایت نه راغلی یم شل نفره فامیل غاړې دی دلته درې څلور میاشتې کېږي بېکاره باید موږ سه یو ترتیب برابر شي کار نشته بېکاري ده غوښتنه همدا ده چې موږ ته دغه کاروبار برابر کړو.
د دې پخوا کې کار او مزدورۍ ته یو شمېر هغو ځوانانو هم مخه کړې چې پخوا په زده کړو بوخت وو خو اوس د اقتصادي ستونزو له کبله اړ شوي چې خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. له همدې ډلې یو تنکی زلمی زبیر هم دی
کور مشر زوایم پلور مو مریض دی خپل کور زم مشر سرپرست یم د کور ستونکو یم کارونه مې نشته کارونه مې هی بټا په لوړ دی تعلیم مې وګړه وال واخې پلور جوړ وکړ کړولو مو تعلیم کول او ته چې کلم پلور مریض شو زمو تعلیم پرې خو ورو کور ته مجبور شلم کور ته روه تم کور مې داده به هی پټا په لوړ دی یو زنا ډیر ډیر ځوانان دي چې به کور اگر زی تعلیم نه کړی دلسم نه پنتونو نه فارغ دی کور زمينه نشته.
بلوري ته زوی چارواکي اموي د خلکو لپاره کارمندنه دوی لپاره لمړیتوب لري. د کار او ټولنیز چارو رئیس مولوی میرصاحب خان ویل
زموږ د کار او ټولنیز چارو وزارت په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې د خلکو لپاره د کار زمينه مساعده کړي. اوس د څو نه مخکې په کابل کې د خلکو لپاره د کار د پیدا کولو په خاطر د کار په نامه ډیر لوی ملي کانفرنس جوړ شو. په حال موږ د خوست ولایت کې د خرپوي زده کړې یو لوی مرکز لرو چې فعال ده. یو سل دیرش کسان ځوانان په زده کړو باندې بوختي او موږ کوشش کوو چې دغه پروسه ټولو ولسوالیو ته وغځوو ان شاء الله.
په خوست کې یو شمېر کسان داسې مهال د بیکاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو یو اړوند بنسټ هم په خپل وروستۍ ارزونه کې په افغانستان کې د اړمنو خلکو شمېر 3.2 میلیونه وګړي ښودلی دی. له دې سربیره په وروستیو کلونو کې د کار او ژوند د مناسبو فرصتونو د نشتون او اقتصادي ستونزو له کبله زرګونه افغان ځوانان په مختلفو لارو بهرنیو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال رادیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د
خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.